بس در جای رادیو آزادی تماس بگیرین، شماره تلفن بازم در ادامه برنامه اعلان میکنیم، ساعت 4 بعد از ظهر از در سر ساعت قرار داریم. و
هاجره مراد لومړی د افغانستان خبرونه اوروي.
درنو اوریدونکو په سلام او مهر کله کوم په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د هرات امنیتي چارواکي وایي د شینډن ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له خپلو یو شمېر ملګرو سره وژل شوی دی. ولسي جرګه وایي د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون د نوم له بدلولو سره د یو شمېر محصلینو د اختلاف مسله به جمهور رئیس ته وړاندې کړي. او د افغانستان پوهنې وزارت وایي چې په درې ولایتونو کې د 9 شپېته ښوونځیو د جوړېدو پروژه نن پیل کړه. د خبرونو تفصیل. د هرات ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په شینډن ولسوالۍ کې افغان ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو د دوو سیمه ایزو قمندانانو تر څنګ د هغوی 8 تنه وژل شوي دي. د هرات د والي وایان محیالدین نوري نن آزادۍ راډیو ته وویل چې په وژل شویو کسانو کې شینډن ولسوالۍ ته د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال ملا اختر او د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د طالبانو د پوځي شورا مشر ملا سلطان شامل دي. وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. له مخدره توکو سره د مبارزې وزارت هیله مندي ښودلې چې له دې پدیدې سره د سیمه ایزو همکاریو په ډیرېدو سره به په افغانستان کې د مخدره توکو د تولید او قاچاق مخه ونیول شي. د افغانستان له مخدره توکو سره د مبارزې وزارت سلاکار انجینر زبیح الله دایم نن آزادۍ راډیو ته وویل په مرکه کې له مخدره توکو سره د مبارزې لپاره یو 15 کلن پروګرام ته اشاره وکړه چې د افغانستان، روسیې، پاکستان او تاجکستان په چارواکو پرې موافقه کړې.
دا نشستونه د دوه مؤثر دي چې یو بل سره همکاري به وکړي او د دې همکاري پر بنسټ دوی باید په خپل هیوادونه کې د تقاضا په برخه کې باید جدي اقدامات وکړي چې کله چې تقاضا په نور هیوادونه کې کم شي طبعا دا د کښت پیسې کې هم مثبت اغیزه لري.
د دغه څلورو هیوادونو چارواکو تیره ورځ د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې له یو بل سره وکتل او له مخدره توکو سره د مبارزې په خاطر یو ګډه طرحه تصویب کړه. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون د نوم بدلولو مسله به چې یو شمېر محصلین ورسره مخالفت کړی جمهور رئیس حامد کرزي ته راجې کړي. نوموړي وروسته له هغې دغه خبره وکړه چې نن هم یو شمېر محصلینو د برهان الدین رباني په نوم د ښوونې او روزنې د پوهنتونونو د نومولو پر خلاف د اعتراض په توګه د ملي شورا مخې ته راټول شول.
مونږ غواړو چې د تعلیم او تربیه یا ښوونه او روزنه پانتون کې خپل تحصیل ته ادامه ورکړو. نه غواړو چې د یو اس بي ګوند مشخص ځای په نامه کې تحصیل پر تحصیل وکړو.
د افغانستان حکومت د سولې د عالی شورا د وژل شوي مشر برهان الدین رباني د لومړي تلین په مناسبت د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون او تر مخې تیر شوی سړک د نوموړي په نوم کړ. او وروسته خبر هم دا چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په درې ولایتونو کې د 9 شپېته ښوونځیو د جوړېدو پروژه نن پیل کړه. د پوهنې وزارت په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې په غور، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې په دې ښوونځیو 25 میلیونه ډالر لګښت راځي. د اعلامیې له مخې د دې ښوونځیو له جوړېدو سره جاپان مالي مرسته کوي. کورني خبرونه هم دومره او نړیوال خبرونه به زموږ همکار جاناکا الکوزی درته وړاندې کړي.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته خبرداری ورکړ چې له افغانستان څخه د 2014 کال په پای کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو راوتلو وروسته ممکن په مرکزي آسیا کې سخت ستونزې رامنځته شي. کاملوف ویل دا څرګنده ده چې د دې ډول حالاتو له امله ممکن د افغانستان په داخل او شاوخوا سیمو کې د متخاصمو ډلو ترمنځ جګړې پیل شي، بنسټپالنه، افراطیت او د نشه یي موادو قاچاق به زیات شي او په ټولې سیمې کې به شخړې رامنځته کړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل دغه ستونزې د حل لپاره تر ټولو غوره لار دا ده چې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د تماس یوه ډله جوړه شي. د افغانستان ګاونډي هیوادونه او دغه راز د امریکا متحده ایالات، ناتو او روسیې هم پکې شامل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي ایران د سوری د رژیم تر ټولو مهم شارک دی. کلینټن د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنګ کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال وویل
راځي چې په ډاګه وغږیږو. ایران د سوری د رژیم تر ټولو مهم شارک دی. تیره اونۍ یو جګپوړو ایرانی ډیپلومات په ډاګه وویل چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب غړي په سوری کې د فعالیت کوي. په دې کې هیڅ شک نشته چې تهران به په دمشق کې د خپل نماینده او دوست د ساتنې لپاره هر څه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز د سوری مخالفتونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د غراز د سوری مخالفانو ته د نوو وسایلو لپاره چې تر ډیره حده مخابراتي وسایل دي د 15 میلیون ډالرو او د بشري مرستو لپاره د 1.5 میلیون ډالرو د مرستو ژمنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتو د سوری مخالفانو ته ټول ټال د بشري مرستو لپاره د 1.5 میلیون ډالرو مرستې او وسایلو لکه سټلایټ سره د تړلو کمپیوټرونو، ټلیفونونو او کمرو لپاره د 40 میلیون ډالرو په مرستو وړاندیز کړی دی. فرانسې او انګلستان هم د سوری مخالفانو ته د میلیونو ډالرو مرستو ژمنې کړي دي. د عربي اتحاد عمومي منشي نبیل العربي هم د سوری دوستان په نامه غونډه کې په سوری کې د انتقال په اړه خبرې وکړې او د امنیت شورا د دایمي غړو د توافق مسله یاده کړه. په جنیوا کې یو شی مهم و او د امنیت شورا 15 دایمي غړو ورباندې توافق کړی و. هغه دا و چې موږ باید د انتقال مرحله پیل کړو. د انتقال له مرحلې څخه مقصد د بشار الاسد رژیم بدلون دی چې ځای باید بل رژیم ونیسي. په دې کار سره به د سوری د خلکو هیلې او حقوق پر ځای شي. په عین حال کې عراق د سوری د سیاسي انتقال په خبرو کې د منځګړتوب لپاره پلانونه وړاندې کړي دي. په زرونو کسانو نن د پاکستان په کراچۍ ښار کې په امریکا کې د جوړ شوي فلم پر ضد چې د اسلام ستر پیغمبر ته پکې سپکاوی شوی مظاهره وکړه. مظاهره کوونکي چې د بنسټپالې ډلې سنی تحریک فعالان هم پکې ول د ښار په عمومي سړک جنا روډې لارون وکړ او یو شمېر کسانو د امریکا بیرغ تر پښو لاندې کړ. د کراچۍ د پولیسو جګپوړی مامور شفیق احمد وای په مظاهرې کې شاوخوا 15 لسو کسانو ګډون کړی و خو د مظاهرې تنظیمونکو دا شمېر میلیونونه ښودلی دی. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي د جمعې په ورځ د بغداد په شمال کې د تکریت ښار په زندان باندې حمله له داخل څخه تنظیم شوې وه. وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د زندان د ځینو ساتونکو او بندیانو ترمنځ جوړ جاړی شوی و. د کورنیو د ملاقات په جریان کې وسلې زندان ته داخلې شوې وې او د زندان د بلاکونو ساتونکو قلفونه خلاص کړي ول. په تکریت زندان کې 303 تنه بندیان ول چې د 40 القاعده غړو په ګډون 102 تنه په تیښتې بریالي شوي دي. دا کسان اعدام ته منتظر ول. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي د تکریت زندان په پیخه کې 14 امنیتي کسان او 4 بندیان وژل شوي دي. او القاعده شبکې سره د تړلي الشباب ډلې وسلوال وایي د سومالیا د جنوبي بندري ښار قسمایو څخه وتلي دا ښار د الشباب ډلې وروستی سنګر و. د دې ډلې ویان شیخ علي محمود راګي وایي د الشباب پوځي قوماندې د شنبې په شپه د تاکتیکي په شاتګ امر کړی دی. د قسمایو اوسیدونکو تایید کړی چې د دغه اسلامي ډلې وسلوال د ښار له ساحې څخه وتلي دي. د جمعې په ورځ د افریقایي اتحادي ځواکونو په سومالیا کې د الشباب ډلې د وسلوالو پر ضد تهاجمي حملې پیل کړې وې. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ترشنه آسمان لاندی زیر آسمان کبود
بازم شما شنوندهای رادیو آزادی را به ساعت دوم برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. شنوندهای عزیز کمتر از یک ساعت دیگر باز هم در این برنامه با شما ایزا هستیم. امروز در برنامه زیر آسمان کبود در ارتباط به امضای پیمان استراتژیک میان افغانستان و پاکستان بحث میکنیم. ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه گفته که توافقنامه استراتژیک در سال 2013 میلادی میان افغانستان و پاکستان امضا خواهد شد. هر چند تاکنون جزئیات توافقنامه افشا نشده اما ریاست جمهوری افغانستان میگه که هدف امضای این موافقتنامه همکاری های مشترک میان افغانستان و پاکستان است. مهمان های برنامه ما هستند اسدالله سعادتی عضو ولسی جرگه افغانستان، احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی و عبدالستار سعادت کارشناس مسائل حقوقی و سیاسی. شنونده عزیز باز هم تا دقایق دیگر شماره های استدیوهای رادیو آزادی را برتان میگیم. شما میتونین تماس بگیرین، نظرتان با ما بگوین و اگر به اینترنت دسترسی دارین به صفحه فیسبوک زیر آسمان کبود برین و نظرتان با شنونده ها و همچنان مهمان های رادیو آزادی در میان بگذارین.
بله، مخکې مو وویل چې دا تړون که چیرته دواړو خواو لاسلیک کوو نو د 2014 کال تر پایه پورې به لاسلیک کیږي. زموږ یو شمیر اوریدونکو ویل وای ستراتیژیک تړون له هغه هیواد سره لاسلیک کیږي چې بل هیواد ور سره دوستی لري، شی اړیکې لري، او افغانستان او پاکستان خو هغه هیوادونه دي چې له ډېره وخته اختلاف لري، لانجې لري. سعادت صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په دومره موده کې، یعنی څه باندې یو کال کې، به افغانستان او پاکستان دې حد ته ورسیږي په اړیکو کې چې یو ستراتیژیک تړون ته ورسیږي او ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي؟ او آیا تاسو هم په دې باوري یاست چې ستراتیژیک تړون له هغه هیواد سره لاسلیک کیږي چې ډېر ورسره نږدې وي، روابط یې ډېر نږدې وي؟
مخکې له دې نه که اجازه وي، زه به ځینو مسایلو ته راشم. مخکې سیدی صاحب یو مسئلې ته اشاره درلودله.
بله،
موږ چې ټولو خدانانو سره په دې مسئله کې بحث کوي چې دیوران نور پای ته رسیدلی بحث دی. وروسته له دې چې په نړۍ کې دغه د څو ځله د ځمکې جغرافیه کې تغییر راغلی، نو هغه د ځمکې د سر کوم هیوادونه چې و د دوی د اختلافونو د حل لپاره په آخر کې بیا همدغسې یو فیصلې ته ورسېده چې دا بیا په یو نړیوال عرف باندې بدل شو. هلته همدا پریکړه وشوه چې د کومو هیوادونو نظامونو بیا هلته قوس کې مشروع کلمه مورته ذکر کړې چې خاوره یې د سلو کلونو نه ور آخوا بل ملت سره پاتې شوه، دا د مرور زمان د قاعدې لاندې راځي. مرور زمان هغه قاعده ده چې یعنی هغه ملت د دعوا حق نور د لاسه ورکوي. البته د مرور زمان قاعده هم په پرنسپ کې یا په اصل کې د حق د اسقاط سبب نشي کېدلی، دا د حقوقي لحاظه یو اصل دی. اوس هغه د حق د اسقاط مسله هم که موږ پرېږدو، د دعوې حق مسله موږ مطرح کړو، موږ اوله باید سوال دا وکړو چې امیر عبدالرحمن خان د افغانستان هغه شاه و چې د افغانستان د ټولو قومونو یا د دغه ملت نه استازیتوب کوه. فرضاً موږ همدا ومنلی، موږ سره ټول افغانان په دې کې موافق دي که نه دي؟ که چیرته هغه یو مشروع پاچا و د افغانستان، هغه د افغانستان په اړه دغه تصمیم نیولی، من بالکل موافق یو. بل خبر مخ کی یاده شوتی کوم ملتونه ته دولت را منطقی د خپل ټول صلاحیتونه ورته انتقالی نه، یو بخش صلاحیتونه ځان سره ساتي. د اراضی د تفویض مسله په اساسي قانون کې هغه هم بیرته ماس ګونګه ده، یعنی انتقال شوی نه ده. او مونږ کولای شو دلته د ریفرندوم مسله مطرح کو. بل یو زه په دې کې اوس که بحث وکړم چې آیا دغه خبره عملي ده که نه ده عملي. د افغانستان ملت کې فکر وکړه، په دې برخه کې ریفرنډوم وشو، ټول پښتنه وشوه، ټولو خلکو ویل دیورند زمونږه. اما آیا د دیورند د کرښې نه اخوا ته کوم خلک سي، د هغه مونږه غواړي یا نه غواړي، دا جلا بحث دی. یعنی ما درته دومره وویل چې مونږ د حقوقي لحاظه محض دا ادعا وکړو چې مونږ د دعوا حق ساقط شوی دی، دا د حقوقي لحاظه ډېر یو پیچلی بحث دی، موږ نشو کولی ووایو نه یو. او بل دغه رقم بحثونه صحیح نه دي چې موږ د دې لپاره چې پاکستان ته باج ورکو، په باج کې باید موږ د دیوران کرخه ورکو. که چېرته موږ په دې منطق باندې په مخ لاړ شو، خو دیوران نه مرکو، سبا باید کونړ مرکو، بله ورځ باید ننګرهار مرکو، او یاد ځمکې د مخ نورې تجربې چې موږ لرو، اسرائیلو ته باید ټول منځنی ختیځ ورکړ شي. نو د دې لپاره چې هغه یو قوي هیواد دی او ټولو باندې یرغل کوي، زړه یې په لبنان ورځي، زړه یې په مصر
ورځي. منظور دا ده چې وایي راځي چې ریالست اوسو، واقعیت بین اوسو، یعنی عملا وایي ورکړی هم دی، یعنی عملا هم زور نه رسیږي. د سعادتي صاحب منظور هم دا دی. او که چېرته په دې ټینګار کوو په دې اوسنیو شرایطو کې چې کمزوري یو، نو ممکن کونړ هم واخلي، بله ورځ جلال آباد هم ونیسي، او یا همدغسې جګړه به دوام پیدا کوي. ګټه هم په څه کې ده؟
سعادت صاحب، یک موضوع دیگر اگر در ارتباط با این موضوع مطرح کنیم، آیا واقعا موضوع خط دیورند یگانه نگرانی پاکستان است؟ قسمی که مقامات افغان و تعداد زیاد افغان ها به این باور هستند که خب پاکستان اگر در افغانستان مداخله میکنه و یا ای که میخواد که یک حکومت طرفدار خود داشته باشه در افغانستان، به خاطر آیا یگانه علتش خط دیورند است یا مسائل دیگری هم در اینجا شامل است؟
این دغه، یعنی دغه دقیقه پختنه حبیب صاحب، هم دغه مسئله را زم دغه تاسو پختنه تر اطلم هم دغه خبره ته. او یو سرمن صاحب ریالیست زم خپل، یعنی ریالیستیک بحث کوم، یعنی زه یو ایدیالیست نه یم. ما تاسو تم دا ویلو فرضاً کچیرته دا اوس د فلسطین مهمه خاوره یا د مصر د خاوره مهمه برخه اسرائیل سره د منازې مسله ده. پریالیزم که دا خاور عملا اسرائیل و سرده و اوس اسرائیل و بانده کم فشار تراغله ده، یعنی یاگوی یو دول بانده آذر شوی دی چه کچیر تا و دایمی سول من ترازی دی خاور یو برخه بیر تا اغا اشغال کرده چه دواری که البته زا اغا نمقایسه که محض دی دوران سرده
فلسطینیان لگیر و نیرو سرده تیر شوی دی گوره عملا
دست همه ده چه دا تیر شوی دی، اما که په محض ریالیزم کې محاسبه کوي دا اوس کوم ځای کې چې د هغوی مرزونه دي اغزن سیمې غځولي لا په دوران کې اغزن سیم پروت نه دی، بیا نو اصلي ریالیزم همغه دی چې یعنې ټوله خاوره د هغوی په لاس کې ده، څوک یې نشي نیولی. یا د لبنان تر زړه پورې ما بل کال ورننوتل بنان هغه خاوره یې باید نوی ورکړی. منظور دا دی چې ریالیزم په دې کې موږ نشو محاسبه کولی. اصلا خبره څه شی ده؟ مخکې سعادتي صاحب یو پوښتنه مطرح کړله چې موږ باید دغه پوښتنه ځان نه وکړو چې مشکل زمونږ پاکستان سره څه دی. زما په نظر زمونږ تر ټولو لوی مشکل پاکستان سره دا دی چې موږ کمزوري یو، یعنی د دې پوښتنې هغه اصلي ځواب همدا دی. ګوري پاکستان څه دی؟ یوازې موږ ته ستونزه نه ده، پاکستان ایران ته هم مشکل دی، اما ایران چې په مقابل کې لږ ذره قوي دی. ایران سره هغه رقم بده ډیپلوماسي بد روابط نشي ساتلی لکه موږ سره چې، خو په ایران کې هم څه یو چاودنه سه یو تروریستي برید شوی چې هغه پلې نیولی دی تر پاکستانه را رسېدلی. بنان هغه سره یې کومه دیارازي یا کوم بل مشکل و؟ خبره دا شی ده چې یعنی موږ کمزوري یو. بل ما تاسو ته مخکې وویل چې پاکستان د دغه فرصت نه چې دا اوس لاسته راوړی دی په متحده ایالاتو باندې د فشار پر راوړلو باندې، په نورو متحدینو باندې، ناټو باندې فشار پر راوستلو باندې غواړي خپل ټول مشکلات حل کړي. ما مخکې تاسو ته وویل چې هند سره د اوبو مسله، هند سره ارضي مسله هغه لومړیتوب دی د دوی. ورپسې په افغانستان کې د دوی د برترۍ حفظ همغه رقم مخکې چې حبیب صاحب په سوال کې مطرح کړ، یعنې داسې نظام چې په خارجي په سیاست په اعمال کې حد اقل د پاکستان خاطر ډېر په پام کې ونیسي، د هغسې نظام. او ورپسې د دوران مسله هغه د دوی اساسي موخې دي. که چېرته تاسې د لانجې د حل لپاره په پاکستان ته دوران په تحفه کې ورکوئ چې دای تاسې راځئ موږ سره کینئ، نور حقانی شبکه متم ویلوی، نور ترورستان طالبان هلته مه روځئ، نور موږ مه وژنئ، نور په کونړ بمبارد مه کوئ، راځئ زه تاسو ته یو خبره کومه، راشي دغه تضمین دی یو څوک ورکړي د افغانستان ملت ته چې پاکستان مطلق د خپل ټول ستونزې حل کوي په همدغه مسله. موږ سوداګري تړونونه هم چې سره لاسلیک کړي دي هغه مخکې کلونو کې شا په وخت کې چې هغه وخت کې خپله ایران په هغه کې مداخله وکړه، هغه تجارتي سوداګریز تړونونه هم بیرته په خپل ځای باندې قوي پاتې کیږي. موږ بهر ته لاره پیدا کوو، مسؤونه لاره، موږ سره نور جنگ هم نه کیږي، موږ باندې راکیټ هم نه راځي، موږ ته نور هلته ترهګر هم نه روځي. تاسې دا دوران ورکوئ، افغانان دا معامله ورسره کوي، اما څوک دسې دا تضمین ورته ورکولی شي؟
بله، تشکر صاحب. خوب ما رادیو آزادی یک مصاحبه داشتیم با حسین نقانی، سفیر سابق پاکستان در واشنگتن. حسین نقانی از جمله کسایی است که مخالف مداخله اردوی پاکستان در سیاست‌های غیر نظامی و یا ملکی پاکستان است. حسین نقانی در ارتباط با روابط بین آمریکا و پاکستان میگه که دو کشور در 65 سال مشارکت هنوز هم به تفاهم نرسیدن و به هر دو جانب لازم است تا همی تهداب مناسباتشان را عوض کنند و آمریکا و پاکستان به یک دیگر به عوض از اینکه به عنوان یک متحد ببینند باید روابط خود بر اساس دوست بودن یا روابط مناسبات دوستانه تحکیم و تامین کنند. سوال در اینجاست که افغانستان و پاکستان یکی دیگر، قسم قبلا هم در این مورد صحبت کردیم البته مفصل داشتیم، افغانستان و پاکستان اصلا به یکی دیگر به عنوان دو کشور رقیب میبینن، دو کشور متخاصم میبینن، دو کشور دوست میبینن. یکی این بین حکومت ها هر زمانی که ما صحبت داشتیم با مقامات پاکستانی یا افغان، هر دو از دو کشور به عنوان دو کشور برادر و همسایه و دوست یاد کردن، اما در عمل زمانی که صحبت میشه خب مشکلات عدید است که شما میمانا و همچنان شنوندای رادیو آزادی از سر تا باخر در این ارتباط صحبت میکنن. سعادتی صاحب شما چه فکر میکنین؟ افغانستان و پاکستان فکر نمیکنین که اول لازم است که تشخیص بتن، خصوصا افغانستان، ما از جانب افغانستان فعلا شما صحبت میکنین، آیا این مهم نیست بر افغانستان که نخست افغانستان پاکستان تشخیص بده که چگونه یک کشور است؟ آیا دوست است با افغانستان، رقیب است با افغانستان، یک چی فکر میکنید صاحب؟ آیا این روابط تشریح شده به نظر شما؟
متاسفانه تا هنوز تشریح نشده و به همین دلیل هست که شما میبینید در ادبیات سیاسی ما ثبات وجود نداره. ما با تناقض‌گویی ها و تضاد بافی های بسیار فراوان روبرو میشیم. گاهی اوقات دوست هستیم، برادر خطاب میشیم، بهترین دوست، بهترین همسایه، و حتی رئیس جمهور ما در یک مصاحبه گفت که اگر بین پاکستان و آمریکا جنگی به وجود بیاید ما جانب پاکستان خواهیم بود. اما گاهی اوقات دشمن خطاب میشه و بدترین دشمن، و این دلیل که تا هنوز این روابط تعریف نشده. اما من فکر میکنم که در دنیای سیاست نه دوستی دائمی وجود دارد، نه دشمنی دائمی وجود دارد، و نه حتی رقابت دائمی. البته که رقابت ها بسیار زیاد مشکل ساز نیست در عالم سیاست. آنچه که مشکل ساز هست دشمنی ها هست، و گاه اوقات هم دوستی ها شاید بتونه مشکل ساز باشه. دیگه من فکر میکنم زمینه های بالقوه در صورت اصلاح سیاست هر دو جانب وجود داره برای بهتر ساختن روابط و برای دوستانه ساختن روابط. این زمینه ها امرقم که گفته شد، از فرهنگ مشترک، از دین مشترک، از همسایگی، نزدیکی جغرافیا، از هر نقطه نظر که ببینیم ما و شما را به طور بالقوه قادر می سازه که با پاکستان روابط خود بهتر بسازیم، و پاکستان را هم به طور بالقوه قادر می سازه که با ما به دیده دشمن نبینه و روابط خود بهتر بکنه. اما اون چی که تا هنوز نگذاشته این قضیه محقق شده، واقعا سیاست های گنگی دو طرف بوده و منافعی بوده که دو طرف احساس میکرده با اتخاذ این گونه سیاست ها میتونه منافع خودشان را به دست بیاره. ولی خب به هر حال آنچه که ما تا هنوز هم بحث کردیم، از دید ما حداقل هیچ یکی از کشورها تا هنوز نتونستن به اون منفعتی که باید میرسید برسه. حتی پاکستان با دخالت های بسیار مستقیمش در امور افغانستان تا هنوز من فکر میکنم بسیار چیز را به دست ناورده. خب سرانجام باید بپذیریم دنیای امروز بسیار متفاوت از دنیای دیروز هست. روابط
به نظر شما پاکستان چی میخواد در افغانستان چی را به دست بیاره؟ آیا میخواد که یک حکومت دست نشانده داشته باشه، یا اینکه وضعیت افغانستان همچنان وضعیت ناامن و بحرانی باشه و وضعیت همچنان ادامه داشته باشه؟ یم احتمال داره که از یکی
بله یواز دیورن کرشه خونه شکره کنی اغس شرایط هم مرترقلی دی. مثلا تاسی وایسی دی طالبان و رژیم دی دوی لاسپوس های رژیمونو پاقا وقت که بیده مسئله حل کرده با، یعنی لدی مالی میشه چه یواز دیورن مسئله هم نه ده پاکستان ممکن تر دی ورها خواهد اضافی نوری خوشتنی هم ولری اغس دی.
بله طالبان هم برای پاکستان یک استراتژی نبود، در زمان به عنوان یک تاکتیک از طالبان استفاده می شد برای اهداف خودشان. بزرگترین هدف پاکستان حفظ منافع منطقوی و جهانیشان هست که با توجه به موقعیت جغرافیایی، با توجه به روابطی که با کشورهای پیرامونی داره، مثلا روابطشان با ایران، روابطشان با هندوستان و برخی از کشورهای دیگر، پاکستان همواره نگران این مسئله بوده است که مبادا در افغانستان دولتی روی کار ایجاد شود که آن دولت به هر نحوی مخالف پاکستان و مخالف منافع پاکستان بوده. تا هنوز به این دلیل کار کرده، هر زمانی که احساس کرده که چنین دولتی ممکن است پا بگیره، پاکستان از طریق بحران آفرینی، از طریق دخالت، از طریق تجهیز و تمویل بعضی از نیروهای وابسته به خود دخالت کرده، و هنوز هم حداقل به لحاظ سیاست سلبی پاکستان موفق بوده. آنچه را که میخواستن نشوه، انجام نگیره، تانست جلوگیری بکنه. اما به لحاظ سیاستی کاملا مثبت و ایجابی اگر تصور بکنیم و بحث را این گونه مطرح بکنیم که یک منطقه بی ثبات، یک منطقه همواره در حال جنگ، یک منطقه که همواره در اونجا افراط گرایی مذهبی وجود داشته باشه، به طور بالقوه میتونه هر زمان دامن خود پاکستان را هم بگیره. آنچه که پاکستان فعلا به خاطر برخی از منافع خود در افغانستان در مناطق قبالی خودشان شاهد هست، افراط‌گرایی شدیدی که در اونجا شکل گرفته و توسط دولت پاکستان گاهی به عنوان تاکتیک از او حمایت شده، سرانجام روزی خواهد رسید که برای پاکستان، حکومت ملکی پاکستان و برای مردم پاکستان مشکل بسازه. به این دلیل من فکر میکنم حالا باید زمان این رسیده باشه که مشکل حل شود. یک نکته اساسی دیگر میخواهیم عرض کنم که بسیار ارتباط مستقیم داره با امضای پیمان. ببینین دولت انگلستان با پاکستان رابطه بسیار نزدیک داره و جامعه بین‌المللی نمیخواهد که پروسه بعد از 2001 در افغانستان شکست بخوره و کم و بیش خواهان عزیز که این قضیه پیش بره و انتخابات هم قرار است در سال 2014 برگزار شود. آنچه که مهم است از دید آقای کرزی هم مهم است، اونا فکر میکنن که همکاری پاکستان در انتخابات 2014 ممکن است بسیار حیاتی باشد. اگر پاکستان متقاعد شود بر این که طالبان را جلوگیری بکنه و طالبان را قناعت بده، من فکر میکنم این توانایی در نزد پاکستان هست و یکی از انگیزه های جدی که این بحث در این مقطع مطرح شده و تاریخش هم 2013 تعیین شده، انتخابات قریب الوقوع آینده در افغانستان هست و دغدغه های مشترک افغانستان، جامعه جهانی و بخصوص انگلستان، و از این طریق کم و بیش دولت پاکستان هم بدون میل نیست که از این فرصت استفاده بکنه و به هر حال بله. اگر امتیازی برای دولت افغانستان میده که ما آماده هستیم در انتخابات افغانستان را کمک بکنم، ممکن است باز امتیازهایی را در صدد این باشه که از دولت افغانستان و جامعه جهانی به دست
سلامت توسه. سیدی صاحب، آیا دی افغانستان اوسنی دولت دی پاکستان دشمن دولت دی که فکر کوی چه نه دی افغانستان حکومت دشمن نده او دی شاغل سعادتی سره تاسی په دی برخه که موافق یاست چه پاکستان نغواری چه په افغانستان که یو دی پاکستان مخالف یا دشمن حکومت وی؟ نو که چرته دی افغانستان و سنه حکومت دشمن نوی، آیا دی پاکستان لپاره په افغانستان که لانجه په دی ارزی چه لطول دنیا سره مشکل پیدا کی؟ دا فعلا پاکستان ډیرو خلکو په نظر له ټول دنیا سره مشکل جوړ کړی دی، نه صرف له هند بلکې له امریکا او له غرب سره هم مشکل لري. د هغوی هم په بې اعتماد شوی دی د افغانستان په سر. البته
باور می است کې پاکستان در گذشته و حال حاضر با عمری 64 ساله ای که داره که انگلستان مکتوب آزادیش دادن، جزی از مشکل افغانستان و جزی از مشکل منطقه و بارون آفرینی های جهانی بوده. پاکستان در اکثر قضایا مشکل آفرینی کرده به شمول افغانستان. دوم، من بی باور هستم که علت همین سیاست گذاری هایی که در پاکستان مروج است، حکومت ملکی پاکستان ما در گذشته و در حال حاضر که آصف علی زرداری و صدر اعظم موجودشان است، من تنها سخنگوی نظامی ها می دانم، یعنی حکومت ملکی سخنگوی نظامی های پاکستان و آیسای است، نه یک حکومت مقتدر و نیرومند در مقابل نظامی ها. بنابراین در گذشته و در حال نظامی های پاکستان تعیین سیاست می کنند، تعیین ختمش می کنند، تعیین استراتژی می کنند. ما هم، یعنی ما افغان ها، متاسفانه هم در مقابل پاکستان در شش دهه که گذشت سیاست های مقطعی، سیاست های زیگزاگی داشتیم، طوری که دوستا پیشتر گفتن به نامهای مختلف گای دوست بودیم و گای دشمن بودیم، نتونستیم یک سیاستی دوامدار با یک استراتژی دقیق و جانبه در مقابل مداخله یا دوستی پاکستان عیار کنیم که هم نقص ما هست. ما هم، یعنی ما افغانا هم، نتونستیم پاکستان با همه ماجراجویی‌هایش، با تربیه‌ای که با تربیه و دهشت افغانی را که به خاطر توریسم در سرخط پاکستان است، ما پاکستان منعیس یک کشوری حامی توریسم در جهان و منطقه معرفی کنیم، پاکستان منزوی بسازیم. حتی گاهی که اگر امریکا خواسته که پاکستان منزوی بسازه در قضایای منطقه و فرا منطقه، از یک طرف انگلستان دوست دیرینش به دفاع از او برخواسته و از قدم دیگر رهبری حکومت افغانستان به دفاع از پاکستان برخواسته. شما ببینین از فرصتایی که پاکستان راه ترانزیت بسته کرده بود و تحت فشار امریکا قرار داشت، ما از این فرصت ها سیاست به نفع افغانستان بود، ولی ما متاسفانه استفاده درست کرده نتونستیم پاکستان را من حیث یک کشور مهاجراجو در جهان و منطقه معرفی کنیم. بالاخره به حدی رسید که ما حتی همین بند کردن رای ترانزیتی که برای ناتو کرده بود ما محکوم نکردیم. حتی عملکردهایی که پاکستان در افغانستان میکنه جهان دیگه محکوم میکنه، ما محکوم نمیکنیم. ما با این سیاست های غلط خود به جایی نمیرسیم. ما اول ما دشمن پاکستان نیستیم، دوم ما توان دشمنی به پاکستان نداریم، سوم دشمنی به نفع ما نیست در قضایای منطقه و جهان. بنان ما علاقمند هستیم با حسن همجواری مسالمت آمیز دوستی با پاکستان، ولی پاکستان چون ما را کمزور میبینه، ما را در سیاست های ما خام تصور میکنه که حقیقت